دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
درنو اوریدونکو سلام زه نوشابه آشنا یم د دوهمې پښتو خبری خپرونې په پیل کې د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ
د امریکا سفارت ویلی دی چې د افغانستان د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د درغلۍ او هیڅ ځای نشته د غزنی د پوهنتون د دری د ادبیاتو د پوهنځي په یو ټولګي کې د چاودنې له امله درویشت تنه محصلین زخمی شوي دي او سپینې ماڼۍ د سوریې له شمال نه د امریکایي قواوو د وتلو اعلان کړی دی
قدر منو اوریدونکو په روانه خپرونه کې د پوره خبرونو له اوریدو وروسته په رپورټونو کې دا هم اورئ د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیون مشر وایي چې دوی په پوره شفافیت او بې طرفۍ کار کوي
چې یو خو په شفافیت کار کوو په بې طرفۍ کار کوو په دې بیخي تاسې مطمئن اوسېږئ
د افغانستان د مالی وزارت وایي حکومتي ادارو په تیرو څو باندې نهو میاشتو کې شپږ پنځوس فیصده پرمختیایي بودیجه مصرف کړې ده
تر نن پورې زمونږ پراختیایي بودیجه شپږ پنځوس فیصده مصرف شوې ده دا تقریبا درې فیصده ښهوالی کوي
د 2019 کال لپاره په ملګرو ملتونو کې د افغان ځوانانو ټاکل شوی استازی عائشه خرم په اړه هم رپورټ لرو رپورټونه وروسته اورئ درنو اوریدونکو عذر ته سید سلیمان آشنا او زیبا خادم د دې سات پوره خبرونه وایي
السلام علیکم درنو اوریدونکو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلی دی چې د بایومتریک معلوماتو ټولولو بهیر ورو دی له دې کبله ښایي ابتدایي نتیجې په ټاکلي وخت یعنی د میزان په ویشتمه اعلان نشي د کمیسیون کمیشنر مولانا محمد عبدالله ویلی دی تر دې دمه د رایه اچونې د 2500 محلونو نه 2200 محلونو ابتدایي معلومات او 1400 بایومتریک ماشینونو نهایي معلومات د کابل مرکزی دفتر ته رسیدلي محمد عبدالله په خپل فیسبوک کې لیکلي دي چې که د ټاکنو د بایومتریک معلوماتو ټولولو بهیر همداسې ورو روان وي د میزان تر ویشتمې پورې به ابتدایي نتیجې اعلان نشي د انتخاباتو د مهالویش له مخې د ابتدایي نتیجو اعلان ته لس ورځې پاتې دي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلی دی چې د انتخاباتو په ورځ ټول ملک کې 1400 اتیا مرکزونه پرانستي وو کمیسیون وایي شاوخوا 2.5 میلیونه خلکو رایه اچولې ده د کمیسیون کمیشنر مولانا محمد عبدالله په داسې مهال کې د ابتدایي نتیجو د احتمال د زن خبر ورکړی دی چې ځینو کاندیدانو هم مخکې په انتخاباتو کې د بری ادعا کړې ده جمهور رئیس غنی تیره ورځ د جرمنی دیر شپیګل ورسپانې سره په مرکه کې ویلي وو چې داسې نښې نښانې شته چې ښایي 15 کاله نور هم د افغانستان جمهور رئیس شي د انتخاباتو کمیسیون د ټولو کاندیدانو نه غوښتي دي چې د رسمي نتایجو تر اعلانېدو پورې انتظار وباسي
په کابل کې د امریکا سفارت وایي د افغانستان د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د درغلیو هیڅ ځای نشته د امریکا سفارت نن د اکتوبر په 8 په خپل ټویټر کې لیکلی چې د دوی کارکونکو د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیون د اطلاعاتو مرکز کارونه لیدلی او د دغه مرکز د کارکونکو هڅې ستایلې دي د امریکا سفارت همدارنګه زیاته کړې ده چې رای ورکونکي باید ډاډه اوسي چې یوازې قانوني رای په شفافیت او بې طرفۍ شمیرل کیږي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم ویلي چې په کابل کې د امریکا د سفارت مرستیالې کارن ډیکر د انتخاباتو او د نتایجو د جمع بندۍ په اړه د کمیسیون له رئیس او نورو غړو سره کتلی دي کارن ډیکر ویلي دي امریکا په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د پایښت لپاره د تیرو 20 کالو رئیس پانګه اچولې ده او حاضره ده چې 20 کاله نور هم په دې برخه کې همکاري وکړي بلخوا د جمهوری ریاست دوه کاندیدانو عبدالله او د اشرف غنی ټیم د بری اداوې کړې دي خو د امریکا په ګډون د انتخاباتو د ملاتړ نورو بنسټونو ویلي چې د نتیجو د اعلانولو صلاحیت یوازې انتخاباتي کمیسیونونه لري او له کاندیدانو څخه یې غوښتنه کړې چې د خپل بری د اعلانولو نه ډډه وکړي
د غزنی د پوهنتون د دری د ادبیاتو د پوهنځي په یو ټولګو کې د چاودنې له امله درویشت تنه محصلین ټپي شوي دي دا چاودنه نن سهار 10 بجې په داسې حال کې شوې ده چې محصلین په صنف کې په درس بوخت وو د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت نطاق نصرت رحیمی ویلي دي چې درویش محصلین زخمی شوي دي نصرت رحیمی ویلي دغه ماین طالبانو یې خو طالبانو دا خبره رد کړې ده د غزنی د روغتون ډاکټر عبدالبصیر د امریکا غږ آشنا رادیو ته داسې ویلي دي
جروحات داشتن که جروحاتشان شدید و متوسط بودن، که از او جمله 5 نفرش محصلین طبقه ذکور و متبقی محصلین دختر خانم ها بودن، که از جمله 3 ما مجروح ما وضعشان وخیم بود که به مرکز کشور و کابل توسط ایمرجنسی انتقال داده شد.
افغان چارواکی وی په موسی قلعه کې د القاعدی شبکې یو مهم سیمه ایز قومندان وژلی دی. د ملي امنیت ادارې نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې د هند د وچې دپاره یا د جنوبي آسیا دپاره د القاعدی شبکې رهبر عاصم عمر د میزان پاول تاریخ په موسی قلعه کې د نظامی عملیاتو په وخت کې وژل شوی. په اعلامیه کې د طالبانو او القاعدی شبکې د نورو مشرانو او سرګروپانو د وژل کېدو ادعا هم شوې ده. اعلامیه کې دا هم ویل شوي دي چې په دې عملیاتو کې د القاعدی یو شمېر غړي نیول شوي دي چې اکثریت یې پاکستانیان دي. د امریکا د خزانې وزارت ویلي چې عاصم عمر د 1940 او 1946 کلونو ترمن د هند په اتر پردیش ایالت کې زیږیدلی دی او د 2014 کال راهیسې د امریکا له خوانه د تروریستي ډلې په لیست کې شامل کړی شوی و.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان د امریکا او د طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیرته پیلولو غږ کړی. عمران خان وایي دواړه خواوې سوله غواړي او باید مذاکرات له سره پیل شي. عمران خان د اکتوبر په 8 په اسلام آباد کې د امریکا د ځینو قانون جوړونکو سره له ملاقات وروسته ویلي دي چې د افغانستان د شخړې یوازینی حل د سولې مذاکرات دي. پاکستانی مطبوعاتو ویلی دی چې عمران خان امریکایي استازو ته ویلی دی چې پاکستان به د پخوا په شان په افغانستان کې د سولې راوستلو الیزلی وکړي. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا خاص استازي زلمی خلیزاد په تیره هفته کې په اسلام آباد کې د طالبانو د استازو سره کتلی دي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان چین ته په 2 ورځېنی سفر تللی دی. په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه خبره کړې ده او وی عمران خان به د چینایي چارواکو سره د سیمې د امنیت او د کشمیر په شمول د دواړو هیوادونو د ستراتیژیکو موضوعګانو په اړه خبرې وکړي. صدر اعظم عمران خان نن په بیجنګ کې پانګوالو ته وینا ویلي دي چې کاشکې دی د چین د جمهور رئیس په څیر وکړی شي د خپل هیواد 1500 چارواکي چې په فساد ککړ دي زنداني کړي. د عمران خان سره چین ته په دې سفر کې د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجو هم ملګری دی.
سپینې ماڼۍ د سوریې د شمال نه د امریکایي قواوو د وتلو اعلان کړی، مګر ترکیه د نظامی تعرضي عملیاتو د پلان سره مخې ته روانه ده. د امریکا کانګرس دا پریکړه غندلې ده. پنټاګان وضاحت غوښتی دی او سیمه ییزو متحدینو یې اندېښنه څرګنده کړې ده. د خبر تفصیل شیر غورزنګ لولي.
ریپورټونه وایي ترکی ځواکونو د سوریې په شمال کې هوایی بریدونه وکړل، هغه هم څو ساعت وروسته له هغه چې امریکا د تهاجمي عملیاتو د بندېدو موافقه وکړه. کوردي ځواکونه اوس د سوریې په شمال کې د امریکا د ملاتړ د اطمینان د نشتون له امله یوازې پاتې دي. سیمه ییز اوسیدونکي اندېښنه لري چې دوی به له هغه برخلیک سره مخامخ شي چې نور سوریایان د ترکیې په تیرو عملیاتو کې ورسره مخامخ شوي وو. پنټاګون ظاهرا په دوو کې پاتې دی. نن یو ویل د دفاع وزارت د سوریې په شمال کې د ترکیې نظامی عملیات نشي تاییدولی. ترامپ ظاهرا پریکړه بدله کړه او خبرداری ورکړل که ترکی ځواکونه له حدودو نه کوتلی کار وکړي داسې بندیزونه به پرې ولګول شي چې اقتصاد یې له منځه ولاړ شي. بلې خوا د سوریې ډیموکراتیکو ځواکونو ویلي دي چې د سوریې په خاوره کې د ترکیې هر ډول برید ته پوره چمتووالی لري. غورځنګ د امریکا غږ آشنا راډیو واشنگټن.
د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان د بوسنیا د رقیبو رهبرانو نه غوښتي دي چې روان سیاسي خنډ ختم کړي ځکه چې په دغه ملک کې کړکېچ زیات کړی دی. اردوان نن په بلګراد کې د بوسنیا د جمهوري ریاست د درې غړو او د سربیا د جمهور رئیس الکساندر وسیک سره په ګډ خبري کانفرنس کې دا خبره وکړه.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگټن د استودیو نه اوري. د هند هوایی قواو عمومي قومندان نن ویلي دي چې هوایی قواوې په سرعت عصري کیږي. راکش سنگ ویلي دي چې دوی د رافایل د جنگي الوتکو د اس 300 دفاعي سیستم او نورو پوځي تجهیزاتو په اخستو خپل ورتیاوي زیاتوي.
د اروپایي اتحادیه د پاره د امریکا سفیر د جمهور رئیس ترامپ د استیزا پاره د پښتنو سره مخامخ شوه. د امریکا د کانګرس د خوا د جمهور رئیس ډانلډ ترامپ د احتمالي غیر قانوني اجراءاتو په ارتباط تحقیقاتو کې نن په اروپایي اتحادیه کې د امریکا سفیر هم دخیل شو، ځکه هغه موظف شوی و چې د ترامپ د سیاسي رقیب جو بایدن په اړه اوکراین قانی کې چې پلټنې وکړي.
په عراق کې مطبوعاتي شبکو ته تهدیدونه او بریدونه ملګرو ملتونو ژورنالیستانو او څارونکو ته خبرداری دی. دوی د عراق د حکومت نه غواړي چې د ژورنالیستانو د فعالیتونو د بندېدو مخنیوی وکړي ځکه ژورنالیستان د پراخو احتجاجونو رپورټونه برابروي.
د هانګ کانګ اجرایه رئیس کارن لام نن ویل د دیموکراسي پلو مترزینو سره د مقابله په خاطر به د چین څخه د ملاتړ غوښتنه رد نکړي. میرمن لام ټینګار کوي چې د چین د همکارۍ مخکې دی د هانګ کانګ خلک په خپله مذاکرې وکړي او د حل لارې پیدا کړي.
د فزیک پرشته کې د نوبل جایزې ګټونکې اعلان شول. د فزیک په څنګه کې د نوبل د 2019 کال جایزې نن د اکتوبر په 1 هغه درې ساينس پوهانو ته ورکړل شوې چې د کائناتو د تکامل او انکشاف په برخه کې څېړنې کړې دي.
د استرالیا په لویو خارونو کې د اقلیم د بدلون د ستونزو د مخنیوي لپاره پراخې مظاهرې روانې دي. نن د اعتراضونو په دویم ورځ خلکو مهم واټونه تړلي، د موټرو تګ راتګ بندو، څه باندې سلو مترزینو د مچیو په شکل جامې پتن کړې وي او وایي چې پر چاپیریال د انسانانو د اغیزو له کبله د حشراتو ژوند له خطر سره مخ دی.
او یو بنگلاديشي په خړو کې د ویخته له عمله د خپلې خزي سر خړېلې ده. د بنگلاديش پولیسو نن ویلي دي هغه سړی نیولی دی چې سبناری کې د ویخته د موندلو له کبله په زور د خپلې خزي سر خړېلې و.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موخه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي چې مرکزی سرور ته د بایومیټریک معلوماتو د رسولو په بهیر کې د پڅ پرمختګ له امله د جمهوری ریاست د انتخاباتو ابتدایي نتایج په ټاکلي وخت نشي اعلانولی. په دې اړه په موقعی له کابله د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال ممتاز بهیر رپورټ ده.
د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون د جمهوری ریاست د انتخاباتو د ابتدایي نتایجو د اعلان لپاره د تلی یا میزان او وشتمه نیټه ټاکلې وه، خو اوس د دغه کمیسیون کمشنر مولانا عبدالله وایي چې په ټاکلي وخت دا نتایج اعلانولی نشي. ښاغلی عبدالله په مرکزی سرور کې د بایومیټریک معلوماتو د پورته کولو پس بهیر ته په اشاره وایي که دا کار په همدې ډول مخ په وړاندې لاړ شي نو کمیسیون د تلې په وشتمه د جمهوری ریاست د انتخاباتو ابتدایي نتایج اعلانولی نشي. هغه امریکا غږ ته وویل دا شیوه بیخي غلطه ده، هر څوک چې د دې ریسک په غاړه اخلي راشي ځواب دی ورکړي. دا کار باید موږ په 8 ساعتونو کې کړی وای، خو په 11 ورځو کې موږ نه شول کولای. د ښاغلي عبدالله پر وینا کمیسیون په تیرو 11 ورځو کې د 22,400 بایومیټریک دستګاوو ابتدایي معلومات او د 14,000 دستګاوو وروستي معلومات مرکزی سرور ته پورته کړي دي. خو تیره ورځ نوموړي په یو خبري کانفرنس کې ډاډ ورکړی و چې د کمیسیون کار په منظم ډول مخکې ځي او د جمهوری ریاست انتخاباتو نتایج به د تلې په وشتمه اعلان کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا هم تاییدوي چې د انتخاباتو د کمیسیون مرکزی سرور ته د بایومیټریک معلوماتو د پورته کولو پروسه خورا پیچلې ده او کمیسیون نشي کولای چې په ټاکلي وخت د جمهوری ریاست د انتخاباتو ابتدایي نتایج اعلان کړي. د دغه بنسټ مشر یوسف رشید امریکا غږ ته وویل
تفاوتونه که پیدا کیږي د کاغذي آرا او ترمنځ او د بایومیټریکي رای ترمنځ په محل کې، نو دا حاله فصل طبیعتا چې د کار بهتر راځي کوي ولایتونو ته، ځکه چې د رای صندوقونو په ولایتونو کې دي، هغه به هلته له سره شمېرل کېږي. بایومیټریک او غیر بایومیټریک به بېلېږي، بیا به بېرته بایومیټریک رای صرف کمندانو ته له سره حسابېږي، هلته به نوی ریزرشي جوړېږي، بیا به بېرته کابل ته راوړل کېږي، هغه سیستم کې پروسس کېږي، بیا به پایله لرنې کېږي. نو دا دوی فکر کوم چې اصلا دغه مسایل ته نه پلان و او نه هم په دو باندې دومره سره خلاص.
د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیون د معلوماتو په اساس د تلې په شپږمه د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې نږدې 2.1 نا کسانو رای ورکړی ده. د جمهوری ریاست د انتخاباتو د ابتدایي نتایجو د ځنډولو مسله په داسې حال کې مطرح کیږي چې انتخاباتي کمیسیونونو او کاندیدانو ویلي چې یوازې بایومیټریک رای د اعتبار وړ دي او غیر بایومیټریک رای به باطل شي. د ښاغلي رشید پر وینا د بایومیټریک او غیر بایومیټریک رایو جلا کول زیات وخت اړتیا لري او ښایي د انتخاباتو کمیسیون په دې وتوانیږي چې د لړم په میاشت کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو ابتدایي نتایج اعلان کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. امریکا د دواړو لوی سیاسي ګوندونو مهم غړو د جمهور رئیس ترامپ پریکړه په کلکه غندلې ده. د سنا مشر مچ مکانل او د اساسه د مجلس مشر نانسي پلوسی په دوه جلا جلا بیانونو کې دا اقدام غندلې ده. مکانل ویلی چې په بیړه له سوریه نه د امریکایي ځواکونو وتل به د روسیې، ایران او اسد د رژیم په ګټه، خو جمهور رئیس ترامپ له دې پریکړې وروسته ویلي که ترکیه هر ډول ناوړه یا له حدوده وتله اقدام وکړي نو داسې بندیزونه به په هغه هیواد ولګوي چې د انقرې اقتصاد په ټپه ودرې. نور تفصیل په رپورټ کې اوري.
راپورونه وایي ترکی ځواکونو د سوریې په شمال کې هوایي بریدونه کړي، هغه هم څو ساعته وروسته له هغه چې امریکا د تهاجمي عملیاتو د بندېدو موافقه وکړه.
ډېر کلونه په سوریه کې وو، داسې فکر کېده چې سوریه به د لنډ وخت هدف وي او موږ به ورځو او بېرته به راوځو.
کردان هغه خبره چې ورته ویل شوې امریکا به د ترکیې د بریدونو د مخنیوي لپاره شاوخوا سیمو کې حضور ولري درواغ ګڼي.
امریکا تل زموږ سره خیانت کړي او د تل پشانې یو ځل بیا خرڅ کړو.
کوردي ځواکونه اوس د سوریې په شمال کې د امریکا د ملاتړ د اطمینان د نشتون له امله یوازې پاتې دي. سیمه ییز اوسیدونکي اندېښنه لري چې دوی به له هغه برخلیک سره مخ شي چې نور سوریایان د ترکیې په تیرو عملیاتو کې مخ شوي وو.
یعنی تشرید،
خلک ووژل شول، ښځې وتښتول شوې او ډېرو خلکو خپل کورونه پرېښودل. ترکیه هلته غیر انساني چلند وکړ او موږ ویره لرو چې دلته به هم ورته عمل وکړي.
دیموکراتان او جمهوري غوښتونکو دا اقدام غندلی دی. سناتور لینزی ګراهام ټویټ کړی او ویلي دی د کوردانو پرېښودل یو ډېر خطرناک پیغام رسوي او هغه دا چې امریکا د اعتماد وړ هیواد نه دی.
مستر ترامپ
هغه ترامپ کله ناکله داسې معلومیږي چې د بریا د ساتلو لپاره حوصله له لاسه ورکوي او یا یې پام په بله اوړي. موږ په منځني ختیځ کې اغلب بریاوې درلودې او د ترلاسه کولو لپاره مو ډېرې سختې هلې ځلې کړې، خو وروسته مو بیا د هغو د ساتلو لپاره ډېره هڅه نه ده کړې.
پنټاګان ظاهرا په دوو کې پاتې دی. نن یې وویل دفاع وزارت د سوریې په شمال کې د ترکیې نظامی عملیات نشي تاییدولی. ترامپ ظاهرا پریکړه بدله کړه او خبرداری ورکړ که ترکی ځواکونه له حدودو کوم وتلی کار وکړي داسې بندیزونه به پرې ولګوي چې اقتصاد یې له منځه ولاړ شي. بلخوا د سوریې دیموکراتیکو ځواکونو ویلي چې د سوریې په خاوره کې د ترکیې هر ډول برید ته پوره چمتووالی لري.
تهدیدات
پر سیمه د برید په اړه د ترکیې خبرداری نوی نه دی. دوی په دوامدار ډول د کلونو راهیسې دا کار کړی. موږ د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو په توګه پوره چمتو یو چې د سوریې په خاوره هر ډول برید ته ځواب ووایو.
د پنټاګان چارواکي اندېښنه لري چې د ترکانو، کردانو او امریکا مشترک دښمن داعش به وروستي اختلافات د بیا راژوندي کېدو لپاره یو فرصت وګڼي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. د 2019 کال لپاره په ملګرو ملتونو کې د افغان ځوانانو ټاکل شوی استازی وایي چې د افغانستان د سولې او امنیت په اړه به له نړیوالو سره د افغان ځوانانو نظریات او غوښتنې شریکې کړي. په اکلی پامو کې د حکمت سروش رپورټ ده.
د کابل پوهنتون دغه محصله به د راتلونکي ډسمبر میاشتې وروسته د یو کال لپاره په ملګرو ملتونو کې د افغان ځوانانو استازیتوب کوي. عایشه خورم د اندېشوران موسسې او په کابل کې د جرمني سفارت په یوې سیالۍ کې چې 62 ځوانانو پکښې برخه اخیستې وه دغه مسؤلیت ته بریالۍ سوه. اغلې خورم وایي چې په ملګرو ملتونو کې به د افغان ځوانانو د ستونزو او په سوله کې د هغوی د رول او نظر په اړه غږ پورته کړي.
دا یو ډېر ستر اقدام دی او یو ډېر ستر مسؤلیت دی چې انشاءالله ټول وس مې په کار اچوم چې په ښه توګه یې ترسره کړم او موږ په دو کوشش کې یو چې ټول افغانان، ټول ځوان افغانان په خپلې آیندې په سرنوشت په ټاکلو کې سهیم شي.
عایشه خورم وایي چې نړیوالو ته به د ښار په ګډون په لرو سیمو او کلیو کې د پرتو افغان ښځو غږ هم ورسوي چې کلونه کلونه یې په جګړو کې قربانۍ ورکړي.
هغه ښځې چې د یو نورمال ژوند او د یوې تلپاتې سولې آرزو لري او حداقل غواړي چې په امنیت کې ژوند وکړي تر څو چې پسته خپل نور حقوقو ته لکه تعلیم او کار او اجتماعي فعالیتونو ته ورسي، نو د هغو غږ به هم وم او موږ د افغانو ښځو او د افغانو ځوانانو غږ به د بین المللي ټولنې سره هم شریکوو.
په ملګرو ملتونو کې د افغان ځوانانو د دغې استازي په باور که څه هم په دې وروستیو کې د افغان ښځو د حقونو په اړه لیدلوري ښه سوي، خو وایي چې په دې برخه کې لا نور کار ته اړتیا ده.
په سیاست کې په بین المللي روابطو کې د دوی پوهه مهمه ده چې باید خپل ځانونه ورسی وي او کوشش وکړي چې بین المللي ژبه زده کړي او کوشش وکړي چې په هر بخش کې چې دوی د پرمختګ د دوی د آینده د ښوالي لامل کېږي ګام کېږدي.
عائشه خورم وایي د ځوانانو په لویه جرګه کې به د ځوانانو نظرونه واوري او همدارنګه به د سولې او امنیت په برخه کې له ولایتونو څخه د ځوانانو په ځانګړي ډول ښځو نظریات راټول او په ملګرو ملتونو کې به یې له نړیوالو سره شریک کړي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنیټ له لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
رپورټونه ته ادامه ورکړه. د خوست یو شمیر هنرمندانو له دولت نه غوښتنه کړې چې د دوی د مسلکي کولو لپاره د ورته فرصتونه برابر کړي. دوی د ورکشاپونو او نورو روزنیزو پروګرامونو جوړول مهم بللي. په همدې اړه د آشنا راډیو خبريال ابراهیم رحیمی رپورټ را لګلې.
د خوست اوسیدونکو شمس له تیرو څو کلونو راهیسې د خطاطۍ او نقاشۍ هنر پر مخ وړي. د هغه په وینا د هنر نه یوازې د سالم مصرفیت ګرځېدلی، بلکې هڅه یې کړې ده چې له دې لارې خلکو ته د سولې په اړه پیغامونه انتقال کړي.
نقاشی او هنر چې دا دغه خلق چې دی د جګړې لورې راګرځوي پر ځای سولې ته تشویقوي. هغه په دا معنا چې که یو څوک جګړه کوي یغه ډېر بد انځور موږ ورته انځورو، هغه څوک چې سوله کوي ته بیا د سولې هغه ورکو چې دوی تشویق شي تر څو سولې ته راشي.
نن د میزان شپاړسم د هنر نړیواله ورځ ده. دا ورځ په خوست کې د اطلاعات او کلتور ریاست له لوري د هنري اثارو دیوان نندارتون په جوړولو سره ولمانځل شوه چې د ګڼ شمېر هنرمندانو آثار پکې نندارې ته ایښي وو. د همدې ورځې د لمانځلو په مناسبت د دې ولایت یو شمېر خلک له هنرمندانو غوښتنه لري چې له خپل هنر څخه په استفادې سره د سولې په اړه خلکو ته د پیغامونو په رسولو کې مهم نقش ترسره کړي.
په هنر کې د صلح انځورګوري به ډیره مهمه ده، ځکه چې دغه لسی هنرونه د مکتب شاګردان هم راځي، د پانتون محصلین زموږ سپینګیری دلته راځي او دغه لسی هنرونه ګوري. که چېرته دغه هنرمندان ورونه د سولې یو انعکاس په خپل هنرو کې ورکړي، هغه به د صلح یو انځور په خپل دماغو کې اخلي.
که زه هم په ټولیزه توګه په تیرو 18 کلونو کې مختلفو هنرونو بېساری پرمختګ کړی، خو په دې وروستیو کې یو شمېر هنرمندان اندېښنې لري چې ځینې هنرونه کمرنګه او ځینې نور هغه بیا د ورکېدو له ګواښ سره مخ دي. سندرغاړي ګلروف شفقي له مسؤلو دولتي چارواکو وغوښتل چې د محلي موسیقۍ د ودې لپاره دی د هنرمندانو د لا ښه مسلکي کولو په خاطر هغوی ته د ورکشاپونو او نور روزانیزو پروګرامونو جوړولو زمينه مساعده کړي.
خاص کر د موسیقي د هنر داستون دي چې مثلا مونږ درې هنرمندان چې دي به مسلک دي مسلکی زده کړې نه لري، باید دې ته خوانزي جوړ شي چې دوی باید تعلیم حاصل کړي چې د خشر او د باد شر ته فیرو کی.
د خوست د اطلاعات او کلتور رئیس محمد انور زاهد آشنا رادیو ته ویل دي ورزل منځلوي هدف دا دی چې له یوې خوا هنرمندان تشویق شي او له بلې خوا د هغوی ستونزې واوري او د حل لپاره یې له کابل سره شریکي کړي.
د هنر په برخه کې زمونږ لومړنی قدم و دغه چې واموخیست. انشاءالله وار په وار به قدمونه اخلو، دوی ته ژمنه ورکوو، هغه امکانات او هغه فرصتونه چې زمونږ په واک کې دي هغه به ټول د هنرمندانو سره شریکوو او دوی ته ژمنه مو ده دوی ته به کار کوو.
دا محل په دغه ولایت کې د محلي موسیقۍ، خطاطۍ، نقاشۍ او د انځورګرۍ هنرونو په برخو کې ګڼ شمېر هنرمندان هم په خپله پر فعالیت بوخت دي او هم یې نورو کسانو ته ور زده کوي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15.
د پکتیکا روغتیایي مسؤلین وایي هڅه کوي په نږدې راتلونکي کمپاین کې د پکتیکا ټولو هغو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورسوي چې عمرونه یې تر 15 کلنۍ کم. عبدالملک شفق په دې اړه رپورت لري.
د پکتیکا ولایت د روغتیایي مسؤلینو د شمیر لمخې د پولیو واکسین د کمپاین پر مهال هر ځل نږدې 200,000 ماشومانو ته چې له 15 کالو کم عمر لري د دې ساري ناروغۍ واکسین تطبیقیږي. دوی وایي په روان کمپاین کې هڅه کوي د دې ولایت ټولو ماشومانو ته د دې ساري ناروغۍ ضد واکسین ورسوي. محمد نور په پکتیکا کې د پولیو ناروغۍ په برخه کې د عاجل څانګې مشر دی. نوموړي په دې اړه امریکا غږ ته وویل:
د سپینګیرو علماو او د ټولو مشرانو په همکارۍ باندې داسې معلومیږي چې کیدلی شي د دې پروګرام د بیا تطبیق دپاره په دې یو دوو هفتو کې بیرته زمینه مساعده شي، لکه سابق باندې اسې نارمل د موږ پروګرامونه بیرته شروع شي.
محمد نور همدارز له خلکو وغوښتل چې له واکسین څخه د ماشومانو د پاتې کېدو په صورت کې خپل ماشومان نږدې کلینیک ته ورسوي. حاجي نیک بادشاه د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نوموړی وایي عام خلک باید د واکسیناتورانو له ټیمونو سره مرسته وکړي.
فلیو دغه د خلکو کومک دی چې باید کومک ورسره وکړي، زمینه برابره کړي، امنیت برابر کړي، په وخت او واکسینو ته ځونه حاضر کړي، او دوی ټیم ځای نه کړي. د کوم کاري ټیمونه چې تاسو کمیږي دغه ټیم ځای نه کړي، دغه کم وخت وي، باید په وخت واکسین ولګي، په وخت ځونه ورته حاضر کړي.
بلخوا دینی عالم مولوی زبط الله واکسین اړین ګڼي او زیاتوي چې له دینی اړخه واکسین شرعي جواز لري. نو موړی وایي
دی واکسینو په مورد باندې په دنیا کې ځینې نظری اختلافونه شته، خو د دنیا مشهور علماو او مشهور اسلامي مرکزونو او مشهور دینی مدارسو دغه ټولو لیکلي دي چې دا نه چې دا جایز دي، بلکې دا ضروري ګڼلې دي چې د صحت لپاره دا ډیر ښه دي، باید استعمال شي، باید په خپل ټیم باندې ولګيږي.
په هر کمپاین کې د پکتیکا شاوخوا 200,000 ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین تطبیقیږي، خو صحي کارکوونکي وایي چې د ځینو سیمو خلک د ناسم پوهاوي په نتیجه کې خپل ماشومان له دغه پروسې پټ ساتي.
په اخر کې د سو خبرونو غټ کې واوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د بایومتریک معلوماتو ټولولو بهیر ورو دی، نو ښایي چې له دې کبله ابتدایي نتایج په ټاکلي وخت یعنې د میزان په 20مه اعلان نشي. د کمیسیون یو کمیشنر مولانا محمد عبدالله ویلی دی تر اوسه د رایه اچولو د 6,500 محلونو نه 2,400 محلونو ابتدایي معلومات او یو 14,000 بایومتریک ماشینونو نهایي معلومات د کابل مرکزی دفتر ته رسیدلی دي. د ویلی دی که د انتخاباتو بایومتریک معلوماتو ټولولو بهیر همدغسې ورو روان وي، د میزان تر 20مې پورې د نتایجو اعلانېدل امکان نه لري. د غزنی د پوهنتون د دری ادبیاتو د پوهنځي په یو ټولګي کې د چاودنې له امله 23 محصلین ټپي شوي دي. دا چاودنه نن سهار 10 بجې په داسې حال کې شوې ده چې محصلین په صنف کې بوخت وو. د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې ماین طالبان یې خو طالبانو دا خبر رد کړی دی. افغان چارواکي وایي چې په موسی قلعه کې د القاعده د شبکې یو مهم سیمه ییز قومندان وژلی دی. د ملي امنیت ادارې نن په اعلامیه کې ویلي دي چې د هند وچه د پاره د القاعده شبکې رهبر عاصم عمر د میزان په اول تاریخ په مساقله کې د نظامی عملیاتو په وخت کې وژل شوی دی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیرته پیلولو غږ کړی دی. عمران خان ویلي دي چې دواړه خواوې سوله غواړي او باید دا مذاکرات زر تر زره پیل شي. عمران خان د اکتوبر په 8مه په اسلام آباد کې د امریکا له ځینو قانون جوړونکو سره د ملاقات نه وروسته ویلي دي چې د افغانستان د شخړې یوازنی حل د سولې مذاکرات دي. په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه خپره کړې ده، وایي عمران خان به له چینایي چارواکو سره د سیمې د امنیت او د کشمیر په شمول د دواړو هیوادونو د ستراتیژیکو موضوعګانو په هکله په دغه دوه ورځني سفر کې وغږیږي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان د بوسنیا د رقیبو رهبرانو نه غوښتي دي چې روان سیاسي جنجال ختم کړي، ځکه چې په دغه ملک کې کړکیچ زیات کړی دی. اردوان نن په بلګراډ کې د بوسنیا د جمهوري ریاست د درې وغړو او د سربیا د جمهور رئیس الکساندر وسیک سره په ګډ خبري کانفرنس کې دا خبره کړې ده. د هند هوایي قواوو عمومي قومندان نن ویلي دي چې هوایي قوې په چټکۍ عصري کیږي. راکش سنگ ویلی دی چې دوی د رافایل جنگی الوتکو د S-300 دفاعي سیستم او نور پوځي تجهیزاتو په اخستو خپل وړتیا زیاتوي. د اروپایي اتحادیې لپاره د امریکا سفیر د جمهور رئیس ټرمپ د استیضا په هکله د پوښتنو سره مخامخ دی. د امریکا د کانګرس لخوا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د احتمالي غیر قانوني اجراتو په ارتباط تحقیقاتو کې په اروپایي اتحادیه کې د امریکا سفیر هم دخیل شوی دی، ځکه چې هغه موظف شوی و چې د ټرمپ د سیاسي رقیب جو بایدن په هکله اوکراین قانی کې چې پلټنې وکړي.
درنو اوریدونکو د اومن ساعت خبری پښتو خپرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې تر دې شیبې د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونه واورید. خلانه شیبو که در دری خبرونه پیلی که آوریدل مهیروی. تر بیام خدای ملشم.